السلام علیکم په افغانستان کې د مبشندوی بجې سفید ازادي رادیو د خبرونه تر دریو بجو د چي په لومړي نیمایي کې خبري راپورونه درته لرو په راپورونه کې ورچې د افغانستان د سولې علي شورا وی د سولې پاړه د پاکستان سیاسي اراده پیاوړې سوي او په کابل کې د پاکستاني چارواکو سره ورستي خبري غټورې وي د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په خبرونه کې ورچې د امریکا ولسمشر براک اوباما نن کلوریدا ایالت ته ځي چې په سینما کې د ډزو په نتیجه کې د وژل سو کسانو له کورنۍ سره وګوري د چین په مرکز کې د درنو بارنونو لکه بل لاس کسان مرستې ویدي نسیم شفق خبرونه په خبرونو پیلوي
د بهرنۍ چارو وزارت پر سرحدي سیمو د پاکستان بریدونه وغندل او د ژر درولو غوښتنه وکړه په میدان وردګ او هلمند ولایتونو کې د دوو ښځو په ګډون وطن وژل شوی او د کورنۍ چارو وزارت وایي هغه کس یې نیولی چې په بلخ کې یې پر یو ماشوم جنسي تیری کړی و د خبرونو تفصیل د بهرنیو چارو وزارت پر ننګرهار کوناډا او نورستان ولایتونو د پاکستان لخوا راکټي بریدونه وغندل او د ژر بندولو غوښتنه وکړه د دې وزارت ویان جانان موسازی نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا په غونډه کې هم نن پر دې مسلې بحث وشو او د دې راکټونو دوام د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیزې کوي
موږ دا تخبیه کوو او دا د افغانستان او پاکستان د اړیکو لپاره یو منفي اقدام ګڼو د بهرنیو چارو وزارت مشخص ډول په تیرو څو میاشتو کې د لاسو نه زیات رسمي یادښتونه د پاکستان سفارت ته استولې چې په هغه کې د افغانستان اندېښنه او اعتراض د دې حملو په اړه باندې مطرح شوې دي
سیمه ایز چارواکي وایي چې تیر ورځ د کونړ په دانګام او شکل ولسوالیو د پاکستان لخوا کابو درې سوه توغندې لګېدلې چې څلور ملکي وګړي یې وژلي او شپږ نور یې ټپیان کړي دي د ملي شورا د دوړو جرګو غونډې د اوړي له رخصتې وروسته نن بیا پیل شوې د ملي شورا غړي د جوزای اخبرګوري د میاشتې له 15 نیټې څخه د یوې نیمې میاشتې لپاره په رخصتې وتللی و د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې پر مهمو مسایلو بحث ته به د دې جرګې په غونډو کې لومړیتوب ورکړل شي په ملي شورا کې د ولسمشر کرزي وروستۍ وینا د ټوکیو کانفرنس له فساد سره مبارزه او ځینې نور مهم مسایل به د دې جرګې د بحثونو لومړنۍ اجنډا جوړ کړي د میدان وردګ سیمه ایز مسولان وایي 15 ملکی کسان د وسلوالو مخالفانو لخوا په جلډیز ولسوالۍ کې وژل شوی د میدان وردګ د والی ویان شاهد الله شاهد ازادي رادیو ته وویل چې د 15 کسانو د بهرنۍ ځواکونو په مرکز کې کار کاوه په عین حال کې د ولسی جرګې د نن ورځې په غونډه کې هم د میدان وردګ ولایت د ناامنیو په اړه بحثونه وشول او ځینو وکیلانو ویل چې دا 15 محصلان دي او سرونه ترې پرې شوي دي خو شاهد الله شاهد څرګنده کړه چې دا کسان په مرمۍ وشتل شوی او جسدونه د جلریز ولسوالۍ په ملاخیرو سیمه کې نن سهار پیدا شول په یو بل خبر کې د هلمند سیمه ایز چارواکي وایي چې په نادلی ولسوالۍ کې تیر ماښام د دوو ښځو جسدونه پیدا شوی دي د نادلی ولسوالۍ د امنیه قومندان عمر جان حقمل ازادي رادیو ته وویل چې د یوې کورنۍ د دواړو ښځو څو ورځې وړاندې غوښتل چې د بهرنۍ ځواکونو له یو افغان ترجمان سره وتښتي خو بریالۍ نه شوې ښاغلی حقمل وویل د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې دا دواړه ښځې د خپلې کورنۍ د یو غړي په واسطه وژل شوې دي او د کورنۍ چارو وزارت وایي هغه کس چې د بلخ په چمتال ولسوالۍ کې پر یو 14 کلن ماشوم جنسي تیری کړی و نن سهار ونیول شو د دې وزارت لخوا په یو خبره شوې اعلامیه کې راغلی چې تورن کس علي نومیږي او د ده د بل ملګري د نیولو لپاره هم هڅې دوام لري د کورنۍ چارو وزارت هغه اوازې رد کړي چې ګوندې تورن کسان غیر مسؤوله وسلوال و په اعلامیه کې ویل شوي چې دواړه تورن کسان عادي او بې وسلې کسان دي د اوتر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه سیمه ایز نړیوال خبرونه فرشته جلال سي وړاندې کوي
له دمشق څخه د درنو جګړو رپورټونه خبريږي رپورټونه وایي چې د سوریه پوځي ځواکونو چې درنې وسلې او پوځي هليكوپټر ورسره و نن د دمشق په ځینې سیمو حمله کړې دي او د سوریه د رژیم مخالفینو یو ویاند ویلي چې په دمشق کې د مزه سیمه بیرته نیولې ده د یو بل خبر لمخې رپورټونه وایي چې د سوریه پوځي ځواکونو چې زغروال موټر ورسره او تیر شپه د حلب شهر د صلاح الدین سیمه د نیول لپاره چې له دوو ورځو راهیسې د مخالفینو تر ولکې لاندې و حمله کړې دي رپورټونه وایي تیرونی د بشار الاسد د رژیم د څلور عمده حکومتي چارواکو تر ولکې دوه وروسته په دمشق کې د حکومتي ځواکونه او مخالفینو ترمن نشته ادامه لري. په سوریه کې پرون په نشته کې لشتلجه 130 تنه وژل شوی وو. تیرونی د بشار الاسد د حکومت د لوړ رتبه کارکونکو د وژل کېدو له پیش رئیس په سوریه کې د مړو شمیر 500 تر رسیدلی دی. په عین حال کې رپورټونه وایي چې مخالفینو درې سرحدي لارې چې یوه یې له ترکیه او دوه یې له عراق سره ده نیولې دي. د اسرائیل د دفاع وزیر هود بارک نن وویل چې دوی به اجازه ورنکړي چې د سوریه کیمیایي وسلې په لبنان کې د حزب الله وسلوالو ته ورسیږي. یهود بارک نن تل اویف ته نږدې په یو پوځي مرکز کې له خبریالانو سره خبرې وکړې. د اسرائیل د دفاع وزیر د خپلې پخوانۍ خبرې په اړه چې وایي د سوریه د کیمیاوي وسلو د خپرېدو د مخنیوي لپاره به د سوریه په خاورو کې پوځي عملیات وکړي له څرګندونو ډډه وکړه. په عین حال کې د اسرائیل د دفاع د وزارت یو بل چارواکي نن وویل چې سوریه د خپلو کیمیاوي وسلو د خوندي کولو لپاره د امکان تر حده هڅه کوي، خو اسرائیل ویل ریچ د بشار الاسد رژیم تر فشارونو لاندې دی او دغه وسلې د حزب الله د وسلوالو لاسته رسیدلی شي. عراقي چارواکي وایي د شیعهګانو په سپېڅلي ښار نجف کې نن لږ تر لږه 30 تنه په چاودنه کې زخمیان شول. ویل کېږي چې چاودنه د معمولي د زیارت په 100 متره کې د یو موټر په وسیله شوې ده. د نجف د عامې روغتیا د ریاست مشر ویلي چې د زخمیانو سي وضعیت ډېر پیچلی دی. نن په ناروې کې د اندرس پریویک په نوم د یو شیارخي افراطي وسلوال لخوا د چاودنې او د ګڼ شمېر کسانو د ډله ییزې وژنې لومړۍ کلیزه ده. نن په ناروې کې په دې ارتباط ځانګړي مراسم پلان شوي دي. پریویک تیر کال په همدې ورځ لږ تر لږه 8 تنه ووژل چې زیات یې د ناروې د کارګر ګوند زیات غړي وو. ځوان غړي وو. د ناروې صدر اعظم نن په اوسلو کې د چاودنې په ځای کې جوړ شوی مراسم ته وویل پریویک نه دی توانېدلی چې د بیلابیلو کلتورونو لپاره د درناوي کلتور د لپاره د ناروې تعهد متاثر کړي. بریویک د بیګناهی ادعا کړې او ټاکل شوی چې محکمه به د رواني میلادي کال د اګست په 23 نیټه د ده په اړه یو حکم وکړي. ولسمشر باراک اوباما باندې د کولرادو ایالت کې د وروستي وسلوالي حملې د قربانیانو له کورنۍ سره وګوري. پولیس وایي چې په پېښه کې 12 تنه وژل شوي او تر 50 زیات زخمیان دي. د پولیسو په وینا مشکوک حمله کوونکی جیمز هولمز د هغه د خپل مسؤلیت په خاطر په ځانګړي توقيف ځای کې ساتل کیږي. دوی به په رسمي ډول د دوشنبه په ورځ متهم شي. لشتلجه لستنه د تیرو دوه ورځو په ترڅ کې د پرلپسې بارانونو له امله د چین په مرکز پیکینګ کې مرسوي دي. پرون ټوله ورځ په پیکینګ کې شدید بارانونه وسول. په تیرو شپږو لسیزو کې په چین کې دغه سي شدیدو بارانونو ساره نه دی لیدل سوی. د پیکینګ په ځینی برخو کې د پرلپسې 400 ساعتونو په ترڅ کې لشتلجه شپږ څلوېشت سانتي متره باران سوی دی. ویل کېږي چې د پیکینګ د شاروالي کارکونکو د رسیدلو زیانونو په ترمیم لګیا دي او ویره ده چې د مړو شمېر به زیات شي. او د ایتالیا صدر اعظم ماریو مونتی بنن مسکو ته ورسیږي. د ایتالیا صدر اعظم به روسیا ته د خپل دوه ورځنی رسمي سفر په ترڅ کې د ولسمشر ولادمیر پوتین او صدر اعظم دیمتری میدویدیف سره وګوري. دوی به د اروپایي اتحادیه د پورونو پر مسله، د اروپایي اتحادیه او ناټو سره د روسیې د همکارۍ او په سوریه کې د بحران په ګډون پر یو شمېر مهمو سیمه ییزو او نړیوالو مسلو خبرې وکړي. د روسیې او ایتالیا صدر اعظمان به هم دراز د خپلو هیوادونو د بیلابیلو کمپنیو لپاره ځینې قراردادونه هم وکړي.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. نن یک شنبه ده، د زمري یا اسد اوله د جولای 22مه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان لخوا د هیواد پر ختیځو سیمو راکټي بریدونه نور د زغم وړ نه دي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د سولې په اړه د پاکستان سیاسي اراده پیاوړې شوې او په کابل کې له پاکستاني چارواکو سره وروستۍ خبرې ګټورې وې. په میدان وردګ کې وسلوالو 15 مزدوران وژلي.
سهار شپږ بجې د کلې فیضو په سیمه کې د جلیزه ساحه ده. دوی جسدونه هلته اچولي وو. جسدونه څنګه د ساحې غونډه مې ګذاري کړې ده.
نور مسایل هم څېړو. دا هم اوري چې په بلوچستان کې وسلوالو پر یوه پوځي کم برید کړی او سرتیری وژلی دي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام تر دوهنیم بجو وروسته پیلېږي چې په عامه د مخدره موادو پر خرڅلاو او د خلکو پر روژد کېدو پکې خبرې کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستان لخوا د هیواد پر ختیځو سرحدي سیمو راکټي بریدونه نور د زغم وړ نه دي او باید ژر تر ژره بند سي. د دې وزارت وایي نن ویل کچېرې دغه بریدونه دوام وکړي نو د دواړو هیوادونو پر اړیکو به منفي اغیز وکړي. تفصیل د زکی غیاسی نظیر په رپورټ کې.
د بهرنیو چارو وزارت وایي له هغه راهیسې چې د پاکستان لخوا د افغانستان په سرحدي ولایتونو کې راکټي بریدونه پیل شوي، دوی له لسو زیات اعتراض لیکونه په کابل کې د پاکستان سفارت ته استولي دي. د دې وزارت ویاند جانان موسازی د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د پاکستان له خاورې دغه بریدونه د افغانستان لپاره د زغم وړ نه دي او باید ژر تر ژره بند شي. ښاغلی موسازی وویل چې ټاکل شوی ده په دې اړه د یکشنبه په ورځ د افغانستان د امنیت په شورا کې هم بحث او پریکړه وشي. نوموړی وایي که څه هم د پاکستان ملکي حکومت د دې ډول بریدونو مخالف دی، خو دا چې ولې یې مخنیوی نه دی کړی باید ځواب ووایي.
په کونړ، ننګرهار او نورستان باندې د هر راز راکټي حملو ادامه د افغانستان حکومت لپاره د منلو وړ نه دي. موږ دا تخبیه کوو او دا د افغانستان او پاکستان د اړیکو لپاره یو منفي اقدام ګڼو او غواړو چې دا حملې زر تر زره په پوره توګه باندې ودرېږي. یو ټکی ته باید موږ تاسې متوجه اوسو چې د پاکستان ملکي حکومت همیشه دای ویلي دي چې موږ هیڅکله نه غواړو چې د افغانستان سره منفي اړیکې ولرو، او یا د پاکستان ځواکونه د افغانستان په خاوره باندې راکټونه ووري، او یا د افغانستان خلکو ته کوم امنیتي تهدید جوړ کړي. ولې دا چې ولې از حمله د یو شمیر عناصرو د خوانه ادامه پیدا کوي، دا یو پوښتنه ده چې باید پاکستان ملکی رهبری او د پاکستان نظامی رهبری ځواب ورته ووایي.
د افغانستان په دوه ختیځو کونړ او نورستان ولایتونو لا څو میاشتو راهیسې د پاکستان د پوځ لخوا راکټي بریدونه کیږي. که څه هم افغان حکومت دا موضوع د پاکستان له لومړي وزیر راجا پرویز اشرف سره چې د پنځشنبه په ورځ افغانستان ته راغلی و مطرح کړه، او هغه د دې بریدونو د مخنیوي ژمنه وکړه، خو لا هم دا بریدونه روان دي. د کونړ د والي ویاند واصف الله واصفي له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې له څلورو میاشتو راهیسې یوازې په کونړ ولایت دیارلس سوه راکټونه توغول شوي چې اته ولسي وګړي وژلي او دوه ویشت نور یې ټپیان کړي. نوموړی وایي سربیره پر دې چې په دې بریدونو کې خلکو ته د سر زیان اوښتی، همداراز ډېر شمېر کورنۍ کډوالې کړې، ځنګلونه یې سوځولي او یو شمېر کورونه او جوماتونه یې نړولي دي. ښاغلی واصفي وایي چې د پاکستان راکټي بریدونو خلک هم په غوسه کړي، او ګواښ کوي که چیرې دا بریدونه دوام وکړي نو د کونړ خلک به یې پر ضد راپورته شي.
نو طبعا که چېرې دغه موضوع ادامه پیدا کړي او همداسې دوام ومومي، نو د کونړ ولسونه به قیام وکړي او خپله به د خپلو سرحداتو ساتنه وکړي او د خپل ځان پوښتنه به پخپله وکړي. لکه تجربې مې دا ښودلي چې تر اوسه پورې سرحدات قومونو ساتلي دي، تېر هم ساتلي دي، اوس هم ساتي او بیا هم ساتي، ځکه چې افغان امنیتي ځواکونه په دومره کمیت سره نشي کولی چې دغه سرحدات وساتي. په کونړ کې موږ 240 کیلومتر سرحد لرو.
د پاکستان لومړی وزیر له خپل خاورې د راکټي بریدونو د مخنیوي ژمنه په داسې حال کې کړې چې له افغانستان څخه د نوموړي له سفره دوه ورځې وروسته پر دانګام ولسوالۍ باندې 300 توغندي وویشتل شول چې څلور ملکي وګړي وژلي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست چارواکي بیا تور لګوي چې د پاکستان پوځ د بریدونه کوي او هدف یې په سرحدي سیمو کې وسلوال مخالفینو ته د دې زمينه مسایدول دي څو هلته خپل مرکزونه او پټنځایونه جوړ کړي.
په داسې حال کې چې د پاکستان له خاورې د افغانستان پر ختیځو سرحدي سیمو راکټي حملې روانې دي، د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه بریدونه باید ژر تر ژره ودرول سي. د کونړ چارواکو پرون ویل چې د 24 ساعتونو په موده کې د کونړ پر دانګام او شیګر ولسوالیو 300 توغندي لګیدلې دي. بلخوا د سولې علي شورا وایي له پاکستاني چارواکو سره د سولې په اړه خبرې ګټورې وي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار نن ازادي راډیو ته وویل چې د صدر اعظم راجا پرویز اشرف مشري له پاکستاني هیئت څخه چې کابل ته سفر کړی وو یو لړ مشخص غوښتنې سوي دي. تفصیل د اسد الله الدین پر پټ کې.
په پاکستان کې د یو شمیر زنداني طالبانو خوشی کېدل، د افغانستان د جګړې په اړه د فتوا و مخه نیول، او له سولې سره یو ځای کېدونکو طالبانو ته د خوندي ژوند ضمانت هغه غوښتنې دي چې د سولې عالي شورا له پاکستاني چارواکو څخه کړې دي. د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که پاکستان د سولې د ټینګښت په برخه کې په خپلو ژمنو وفا وکړي نو د سولې بهیر به ډېر ژر بریالی شي. ښاغلی قاسمیار وویل چې د پاکستاني چارواکو د ژمنو د تعقیب او ارزونې لپاره به د سولې عالي شورا یو پلاوی د روژې په میاشت کې پاکستان ته یو سفر هم ولري.
ما یک اراده سیاسی قوی تر این بار مونږ دا ځل په خپلو غونډو کې د پخوا په پرتله یوه پیاوړی سیاسي اراده ولیدله. د روژې په میاشت کې به د سولې د عالي شورا یو پلاوی د دې شورا د مشر پر رهبرۍ پاکستان ته لاړ شي. دوی به له پاکستاني چارواکو سره په دې خبرې کوي چې تر اوسه دوی څه کړي او څه به کوي.
د تیرې پنجشنبې په ورځ د پاکستان یو پلاوی د دغه هیواد د صدر اعظم په مشرۍ کابل ته راغلی وو او دلته یې د سولې عالي شورا له مشرتابه سره هم خبرې کړې وې. د سولې عالي شورا په داسې حال کې د پاکستان په سیاسي اراده کې د بدلون خبره کوي چې یو شمېر افغان کارپوهان بیا دې مسالې ته د شک په سترګه ګوري. افغان کتونکي جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې د ترهګرۍ په ځپلو او د سولې په ټینګښت کې د پاکستان د ملکي حکومت ژمنې هیڅ وخت هم نتیجه نه ورکوي.
کوم خبره چې د پاکستان د مشرانو لخوا مخصوصاً د ملکي رهبری لخوا شوې ده په دې لس کال کې څه عملي ګامونه پکې پورته شوي نه دي. په حقیقت کې وضعیت په پاکستان کې مخصوصاً د طالبانو د حراستګنۍ کنټرول ټول د استخبارات او ارتش په لاس کې دي. تر هغه وخته پورې چې دا فوجیان آماده نشي سولې دپاره د دې ملکی حکومت له لاس نه څه شي ترلاسه کیږي نه.
د ښاغلي کوهستاني په خبره د پاکستان پوځ او استخبارات اوس هم د افغانستان د جګړې اور ته پکای وهي او ښه دلیل یې په دې ورسیو کې پر ملي اردو او ملي پولیسو د حملو زیاتوالی دی. نوموړی وایي سولې ته د طالب مشرانو هڅول د پاکستان د ملکی حکومت له وس څخه پورته خبره ده، خو وایي دا هغه وخت امکان لري چې د دې هیواد پوځ او استخبارات اراده وکړي. بل لور ته پاکستاني چارواکي دا خبره ردوي چې ګواکې د دوی ملکی حکومت او پوځ بلا بل اهداف لري. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د سولې علي شورا وی له پاکستاني چارواکو سره د سولې په اړه خبرې غټورې وي. پاکستان اعلان کړی چې دروان کال تر پایه به په دغه هیواد کې لمیشتو افغان کډوالو د مهاجرت حیثیت واخلي. د پاکستان د فیصلې په دغه هیواد کې د میشتو رجستر سویو افغان کډوالو د برخلیک په اړه ژورې اندېښنې پیدا کړې دي. حمید مومن دغه مسله په یو رپورټ کې څېړلې ده.
پاکستان په پلان کې لري چې د روان کال تر پایه پورې په دغه هیواد کې د میشتو ټولو افغان کډوالو د مهاجرت قانوني اسناد لغوه کړي چې له دې سره شاوخوا 3 میلیونه افغانان د اجباري وستلو له ګواښ سره مخامخ کیږي. لویدیز اندېښمن ده چې افغانستان ته د کډوالو له شالول سره به دغه هیواد چې لا د مخه په جګړه کې ښکېل دی او اقتصاد یې د لویدیز له حضور او د نشه توکو له غیر قانوني تجارت سره تړلی دی له یو نوي بحران سره مخامخ شي. د پاکستان په حکومت کې د افغان کډوالو مسول حبیب الله خان ګارډن رسپانې ته ویلې ده چې د 2012 میلادي کال د دسمبر له 1.5 نیټې وروسته د افغان کډوالو د پیژند پاڼو د تمدید هیڅ پلان نشته. خو د افغانستان د کډوالو چارو وزارت ویان اسلام الدین جرات د یکشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ډول پریکړه چې د افغان کډوالو د اجباري وستلو زمینه برابروي له ډیپلوماټیک عرف سره په ټکر کې وبلله.
د پاکستان اسلامي جمهوریت له 2 میلیونه څخه د زیاتو افغان کډوالو د کوربه په حیث دا حق نه لري چې ضرب الاجل وټاکي او د افغان کډوالو د ایستلو په اړه فیصله وکړي. دا مسله د هغو درې اړخیزو ناستو پریکړو ته راجع کیږي چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې په منځګړیتوب څه وي. د دې پرته که چیرې پاکستان د افغان کډوالو په اړه بیړنۍ پریکړه وکړي نو دا امکان نه لري او په ورته وخت کې د ډیپلوماتیک عرف او د افغان کډوالو په اړه د سویو ټولو پریکړو پر خلاف ده.
د ګارډن روسپانې په وینا لویدیز هم په پاکستان فشار راولي چې په خپلې د پالیسۍ له سره کتنه وکړي او دا ځکه چې افغان دولت او نړیواله ټولنه د دومره شمېر کډوالو د سنبالولو لپاره هیڅ کومه ستراتیژي نه لري. په ورته وخت کې په پاکستان کې د یونیچر استازې میرمن نیل رایټ وویل چې ملګري ملتونه به د نړیوالو قوانینو په رڼا کې له 2012 میلادي کال وروسته هم په پاکستان کې راجستر شوي افغانان د کډوالو په توګه وپیژني.
موږ هیله من یو چې د پاکستان حکومت به هم دغه راجستر شوي افغانان د کډوالو په توګه وپیژني. بل لوري ته په داسې حال کې چې د نړیوالو ځواکونو د شمیر کمیدو لا د مخه په افغانستان کې ناامنیو ته زمینه برابره کړې، د افغان کډوالو ستنول به دغه هیواد لا زیات بې ثباته کړي.
له بل لوري په افغانستان کې دغه کډوالو د مېش کولو په اړه هم زیاتې ستونزې موجودې دي. د ازادي راډیو د پښتنې په اړه چې که پاکستان د کډوالو باسي آیا افغانستان د جذب وړتیا لري، د کډوالو چارو وزارت ویان کوم څرګند ځواب ورنه کړ. خو د برېټانیا د کابینې یوې پخوانی وزیر میرمن بارونس اموس چې اوس د ملګرو ملتونو د بشري څانګې مشره ده، د روان کال په سر کې ویلو چې د کابل په یو کمپ کې د راستنه شو افغان کډوالو د حالت په لیدو سره کافي وېرېدلې وه. له 2002 میلادي کال راهیسې د ملګرو ملتونو د رضاکارانه پروګرام لاندې 3.5 میلیونه افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي، خو په وروستیو کلونو کې د کډوالو د بیرته ستنېدو بهیر ټکنه شوی. دا هم ویل کیږي چې په افغانستان کې د جګړې د زیاتېدو او د امکاناتو د نه موجودیت له کبله یو شمېر هغه کډوال چې له 2002 میلادي کال وروسته ستانه شوي وو بیرته پاکستان ته تللی دي.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت خپل وکړئ.
وسلوالو طالبانو د میدان وردګ په جلدریز ولسوالۍ کې 15 تنه مزدوران وژل دي. تفصیل له سید شاه سقیم څخه خبري.
چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تیر ورځ د میدان وردګ ول جلدریز ولسوالۍ څخه شپږ تنه مزدوران تښتولي چې له ډلې څخه یو په تیښته ورڅخه بریالی شوی او پاتې 15 نور یې نن سهار وژل دي. دولتي چارواکي وایي وژلو شویو مزدورانو په جلدریز ولسوالۍ کې د بهرنیو سرتیرو په یوه قرارګاه کې کار کاوه او تیر ورځ ورڅخه را روان وو چې په لاره د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي وو. د میدان وردګ د والي ویاند شاهد الله شاهد وایي چې وسلوالو طالبانو د 15 تنو مزدورانو جسد نن سهار د جلریز ولسوالۍ د قلای فیضو په سیمه کې غورځولي او شاوخوا یې ورڅخه ماینونه هم ایښي دي. د یوې امنیتي چارواکي سیمې ته تللي چې جسدونه راوړي خو تر اوسه یې لا نه دي راوړي.
لیز نه د میدان ښار په لورې په حرکت کې په سراچه موټر کې سپاره او د ملاخېلو په سیمه کې وسلوالو دوی اختتاب کړي وو. بیا دغه نن سهار شپږ بجې د قلای فیضو په سیمه کې د جلریز ساحه ده دوی جسدونه هلته اچولي وو. جسدونه څنګه کې د ساحې غونډه مې ګذاري کړې ده او دوی کې 15 کسان یې وژلي. یو کس د شپې چې دوی کله ګوري
تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو څه موده وړاندې هم د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې یوه میرمن بهرنیو سرتیرو ته د جاسوسۍ په تور وژلې وه.
بلخوا راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو په لوګر ولایت کې خلک په درو وهلې دي. په دې اړه د فرانسې د خبري اژانس د راپور لنډیز له احمد تکل خبري.
عیني شاهدان او افغان چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د لوګر ولایت د څرخ ولسوالۍ په ششکلا سیمه کې د څه باندې سلو کسانو په مخ کې دوه کسان هر یو څلوېښت دورې ووهل. د سیمې یو اوسیدونکي بشیر فرانس پرس اژانس ته وویل وسلوالو طالبانو له دې درې ورځې مخکې دا کسان په داسې حال کې نیولي وو چې د یوه شتمن سړي د زوی د تښتولو هڅه یې کوله. بشیر وایي د دې ورځې په سهار طالبانو په لاؤډ سپیکرونو کې پر خلکو غږ وکړ چې راغونډ شي او د دې دوو کسانو چې د یوه لس کلن ماشوم د تښتولو د هڅې په تور نیول شوي وو د درو وهلو ننداره وکړي. د بشیر په وینا طالبانو چې مخونه یې پټ کړي وو دوه تورن کسان څلوېښت دورې ووهل. فرانس پرس خبری آژانس د څرخ د ولسوال فاروق همایون له قوله لیکي چې وایي سیمه ایز چارواکي له دې پیښې خبر دي او په دې اړه د دوی تحقیقات روان دي. او په سیمه کې د طالبانو یو قومندان چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي آژانس ته وویل دا کار دوی ځکه کړی چې په هیواد کې د شریعت د انفاظ بنسټ کیږدي. نږدې درې اونۍ مخکې د پروان ولایت په یوه کلي کې د زنا په تور په عام محضر کې لکه څنګه چې ویل شوي د طالبانو لخوا د یوې 22 کلنې مېرمنې د وژنې پیښه د نړیوالو له لورې وغندل شوه. ولسمشر حامد کرزي تېره اونۍ په خپله یوه وینا کې دا ومنله چې د ده حکومت د خلکو لپاره د عدالت په ټینګولو کې پاتې راغلی.
دلیل که هنوز هم مردم افغانستان در دهات و اطراف افغانستان و شهرهای افغانستان برایش های
اگر دلیل چلا تر اوسه هم خلق ده هیوات په کلو اطراف او شهرونو کې زموږ ټولنې زور واجنو ته د خپل قضیو د لاسترالولو لپاره عدالت مراجعه کوي دا چې نه حکومت او نه هم دولت د هغه عدالت ټینګولو توان لري او نه هم پر وخت رسیدګي کیږي او هم ځینی وختونه خدای دی وکړي چې کله ناکله وي او هر کله نه وي د دې پر ځای چې عدالت لاسترالوي ورسره بیا عدالت کیږي.
د افغانستان په ځینو سیمو کې چې وسلوال طالبان فعال دي سیمه ایز خلک خپلې قضیې او دعوې د حل لپاره د هیواد د قضایي ادارو پر ځای یا طالبانو ته وروړي چې طالبان بیا د هغوی په اړه پریکړې له شریعت سره سمې کوي او یا یې په دودیزو جرګو کې فیصله کوي. په عامه افغانانو کې باور دادی چې په دولتي ادارو کې فساد د دې باعث شوی چې خلک په تیره د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د هیواد د عدلي او قضایي ادارو پر ځای له دودیزو لارو د خپلو قضیو پریکړې غوره ګڼي.
د بلخ سیمه ایز چارواکي وایي په چمتال ولسوالۍ کې پر یوه 14 کلن هلک د جنسي تیری په اړه څېړنې کوي. سیمې ته یو تحقیقاتي هیئت هم استول سوی دی. تفصیل د لطیف صاحب په رپورټ کې.
د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې 14 کلن اسماعیل باندې جنسي تیری وسو. د اسماعیل پلار محمد ناصر وایي د نوموړي په زوی باندې دوه تنو د پولیزولي په کلي کې جنسي تیری کړی دی. د نوموړي په وینا که څه هم د چمتال ولسوالۍ ته د تیری کوونکو د نیونو غوښتنلیک تسلیم کړی دی اما تر اوسه پورې تیری کوونکي نیول شوي نه دي. محمد ناصر وای دغه پوزوی تیری کون کی هغه دوه تنه غیر مسئول توپګوال ملیشی دی چې د یو تیر زور وکړو خو یې ملاتړ کیږي. زه د چمتال ولسوالۍ د پولوزولي کلي اوسیدونکی یم. زما نوم ناصر ده. زما د زوی لاره یې نیولې ده او بد کار یې ورسره کړی. نوموړي سره لواتت کړی. ولسوالۍ ته لاړم، هغوی ما ته وویل څه جلب مو لیږلی او دا کسان سیمې نه تښتېدلی دي. په داسې حال کې چې د اسماعیل پلار وایي د نوموړي په زوی باندې په هم مزر کې جنسي تیری شوی، اما د چمتال ولسوالۍ د امنیې قمندان علي مرجان بیا وایي پیښه تر اوسه پورې روښانه نه ده او سیمې ته د څېړنو لپاره د جنایي مدیرې استولی دی. دا پیښه مونږ ته تر اوسه پورې روښانه نه ده او جنایي مدیر مو سیمې ته استولی او کله چې راشي بیا به دا پیښه روښانه او تاسو ته به یې ووایم. دا په داسې حال کې ده چې د بشر د حقوق کمیسیون چارواکي بیا داسې یو عمل د روزې مبارکه میاشت کې په کلکو الفاظو باندې غندي. په شمال کې د بشر د حقوقو د کمیسیون مشر قاضی سید محمد سامی وایي دا کسان د وسلې په زور سره داسې یو شنی عمل ترسره کړی دی او باید ورته شدید مجازات ورکړل سي.
ی عمل یک عمل کاملا غیر انسانی و غیر اسلامی است. شما ببینید که باید
دا کار کاملا یو غیر انسانی و غیر اسلامی عمل ده. تاسو ببینید هغه الکس تروسه پوره د دولس او دیارلس کلونو پوره سندری او ډاکټرانو یې تروسه پوره قانوني سند تعین کړی نه دی. نو یو کوچنی موشوم سره داسې یو عمل هغه هم د روزې په مبارک میاشت کې د افغانستان د خلکو ترڅنګ د هغو ټولنو چې د بشر د حقوقو برخه کې کار کوي هم د زغملو وړ نه ده. زمونږ هیله د افغان دولت او قضایه قوه نه داده چې باید دا کسان شدید مجازات کړي تر څو هغوی ته عبرت او نورو ته پند وګرځي.
عبرت برای خودشان و پند برای دیگران شد.
د بشر د حقوق کمیسیون چارواکی وایي په تیرو وختونو کې په داشان پیښو کې د قضایي قوه و حکمونه د هغوی د قناعت وړ و.
په فراه کې د سولې کمیټې چارواکي وایي غواړي په روژې میاشت کې د سولې د پراختیا لپاره خپلې هڅې پراخې کړي او هیله مند دي چې د جګړې ښکېلې خواوې ږغ واوري. احمد شاه فطرت او نور جزئیات.
په فراه ولایت کې د سولې کمیټې چارواکي وایي د روژې پر رسیدو سره دوی غواړي خپلې هڅې د سولې په برخه کې ګړندۍ کړي. دغه کمیټې مشرتابه وایي چې روژې ته په درناوي باید په جګړې کې ټولې ښکېلې غاړې اوربند اعلان کړي. امیر محمد ایبي په فراه ولایت کې د سولې د کمیټې مشر وایي چې دوی پلان لري د روژې په میاشت کې د سولې پروسه په فراه ولایت کې ګړندۍ کړي. هغه هیله مند دی چې په جګړې کې ښکېلې غاړې دوی ږغ واوري.
با پاس فیض و برکت و ماه مبارک رمضان ما از گروه مخالف میخواهیم که اول خو جنگ را بگذاره کنار.
در روژه مبارک میاشت په درناوی مرد و اسلوال مخالفان څخه غواړي چې لومړی د سولې پروسې ته راشي، ځکه خدای پاک سوله زموږ په خیر بللې ده. بل دا چې د روژې په احترام دی په جګړې کې ټولې وسلوالې ډلې یو ملي اوربند اعلان کړي. له بلې خوا دیني عالمان هم د روژې میاشت د خیر او فلاح میاشت بولي. د فراه ولایت د علماو شورا غړی مولوي امیرجان هغه وایي چې د روژې میاشت د پاک خدای د عبادتونو میاشت ده، نو باید د ناوړه کارونو څخه په کې ډډه وشي.
دا میاشت د عبادت میاشت ده چې خلک باید عبادت پکښې وکړي. په ځای کې د دې چې خلک مثال نن جګړې کېږي او یا خلک یو قتل و قتال و مسلمانان سره وژل کېږي مثال، په دې کې دا ډېره یو غټه اشتباه ده او ګناه ده په دې کې. او بل په دې میاشت کې باید مسلمانان دا فکر د ځانه سره ووایي چې نور نو تر څو پورې به د افغانستان دا خرابي و دا کړاوونه به په افغانستان کې راځي، نور د افغانستان و آبادۍ ته ځانونه آماده کړي او خپل د وړونو سره وژه پر وژه سره ودرېږي، دا به خیر.
له دې مخکې نور بنسټونه هم په افغانستان کې پر ښکېلو غاړو ږغ کړی چې روژې ته د درناوي په خاطر دې جګړه بس کړي او سولې ته دې مخه وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د بلوچستان په ګوادر سیمه کې د ساحلي ساتندوی ځواک پر یو کمپ وسلولو برید کړی او سرتیری وژلې او یوې ټپي کړی دی. د برید مسؤلیت د خپلواکي غوښتونکو بلوڅو یو سازمان منلی. تفصیل د برکوال میخیل پر پټ کې.
د شنبه په ورځ د بلوچستان د ساحلي ښار ګوادر اړوند په پیشکان سیمه کې نامعلومو موټر سایکل سپرو وسلوالو د ساحلي ساتندوی ځواک پر یو کمپ باندې د توغندیو او کلاشنکوفونو په وسیله برید وکړ چې شاوخوا لسو تنو ته یې پکې مرګ ژوبله واړوله. د ګوادر سیمې یو حکومتي چارواکی سهیل رحمان د پیښې په اړه وایي دغه خلک په ساده جامو کې وو، په یو موټر او دوه موټر سایکلونو راغلي وو. 15-16 تنه وو چې برید یې کړی او بیرته د پیښې له ځایه تښتېدلي دي. وژل شوي کسان اکثره د پنجاب اوسېدونکي دي. ټول 9 تنه وژل شوي او 1 تن ټپي دی. خو د گوادر سیمې یو ځایي خبریال بهرام بلوڅ له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په دې برید کې 8 ساحلي ساتندویان وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. د ده په وینا په پیښه کې ټپي کسان په سمدستي توګه د گوادر ښار روغتون ته وړل شوي دي چې په هغوی کې هم د ځینو حالت نازک ښوول شوی دی. د بلوچستان لیبریشن فرنټ په نامه د خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅو یوه سازمان د دې برید مسؤلیت منلی دی. د بشام بلوڅ په نامه یو تن چې رسنیو ته یې ځان د دې سازمان د ویاند په توګه ورپېژندلی ادعا کړې چې په دې برید کې یې د ساحلي ساتندوی ځواک 15 سرتېري وژلي دي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم د بلوچستان په ساحلي ښارونو گوادر، جیونی او پسنی کې دې ته ورته د ساحلي ساتندوی ځواک پر سرتېرو د خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅ سازمانونو لخوا بریدونه شوي دي. ملتپالو او وسلوالو بلوڅانو تل د گوادر بندر له جوړېدو سره مخالفت څرګند کړی، ځکه چې وایي له بندر څخه د بلوڅانو پر ځای د پاکستان، د پنجاب او نورو ایالتونو خلکو ته ګټه رسیږي. بارکوال میاخیل، ازادي راډیو، کوټه.
له دغه رپورټ سره په افغانستان کې د ماپښین 2:00 او 1:30 سوې. مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام پیل سي، له فرشتې جلال عزیز څخه د مهمو خبرونو سرخطونه اورو.
د بهرنیو چارو وزارت پر ختیځو پولو د پاکستان لخوا راکټي حمله غندي او وایي چې د دې حملو دوام د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغېز کولای سي. د میدان وردګ سیمه ییز چارواکي وایي 5 تنه ملکي کسان په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو لخوا وژل شوي دي او په هلمند کې سیمه ییز مسؤلین د دوو میرمنو د جسدونو د موندل کېدو خبر ورکوي. د سوریه پوځي ځواکونو چې درنې وسلې او جنگي هلیکوپټر ورسره و، نن د دمشق په برزه سیمه او شارته نږدې پر دوو موقعیتونو حملې کړې. په عین حال کې د اپوزیسیون یو شمېر سرچینې وایي چې حکومتي ځواکونو د دمشق د مېزه سیمه په بیرته نیولو باندې بریالي شوي دي. د اسرائیل دفاع وزیر هود برک نویل چې دوی به اجازه ورنکړي چې د سوریه کیمیایي وسلې په لبنان کې د حزب الله وسلوالو ته ورسیږي. عراقي چارواکي وایي د شیعګانو په سپېڅلي ښار نجف کې نن لږ تر لږه 30 تنه په چاودنه کې زخمیان شول. ویل شوي چې چاودنه د امام علي د زیارت په 100 متره کې د یو موټر په وسیله شوې ده. نن په ناروې کې د اندرس بریویک په نوم د یو شیرخي افراطي وسلوال لخوا د چاودنې او د ګڼ شمېر کسانو د ډلهیزې وژنې لومړۍ کلیزه ده. په دې ارتباط په ناروې کې ځانګړي مراسم ترسره کیږي. ولسمشر باراک اوباما به نن د کلرادو ایالت کې د وروستۍ وسلوالې حملې د قربانیانو له کورنیو سره وګوري. پولیس وایي په پیښه کې 12 تنه وژل شوي او تر 50 زیات زخمیان دي. او د ایتالیا صدر اعظم ماریو مونتی بنن مسکو ته ورسیږي. د ایتالیا صدر اعظم به روسیې ته د خپل دوه ورځني رسمي سفر په ترڅ کې د روسي چارواکو سره د اروپایي اتحادیې د پورنو پر مسله، د اروپایي اتحادیې او ناټو سره د روسیې د همکارۍ او په سوریه کې د بحران په ګډون پر یو شمېر مهمو سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو خبرې وکړي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادۍ رادیو روغتیایي پروګرام ته ډیر ښه راغلی. په دې پروګرام کې زه فریده هوډ سیفی له ډاکټر صاحب میلمه ډاکټر محمد اقاس تنگزی سره یم او ډاکټر صاحب تنگزی په کابل کې د روغتیایي خدمتونو د مؤسسې په نوم د یو روغتیایي مرکز مسؤل دی او په دې به خبرې کوي چې له معتادینو سره یا هغو کسانو سره چې په مخدرو موادو باندې روږدي دي څه ډول چلند وشي او معلومات برکې چې د دوی د تداوی د پاره څنګه امکانات دي، کورنۍ سمرسته کولی شي او ټولنه څه کولی شي، په دې برخه خبرې وکړي. په دې وروستیو کې په کابل کې د ازادي رادیو خبریالانو او همداشان په ولایتونو کې په بیلابیلو سیمو څخه راپورونه برابر کړي دي او دوی وایي چې د کابل ښار په ګډون د افغانستان په بیلابیلو لویو ښار نو کې مخدر مواد آزاد خرسيږي او هغه کسان چې په مخدر مواد باندې روږدي دي هغه په ډیره اسانۍ تر لاسه کولی شي. لومړی به د سوتنو خبرې واورو د موتادو کسانو چې خپل خبرې کوي او وایي چې څنګه په اسانۍ د مواد تر لاسه کوي. د ازادي رادیو خبريال نسیم شفق په کابل کې سوتنه لیدلې دي او د هغه سره خبرې کړې دي چې مخدر مواد څنګه او د کوم ځای تر لاسه کوي.
شکرم فواد سال چهار تا میشه دیگه من آغشته شد.
چی میکشی؟ واقعا بلا
فلاشی. یک دونه گیشه کنیم صد میده این قیاق است که یک دفعه بشینیم میزنیشه. هر عملی روزی 500-600 مصرف داره.
زمانم اخترم آمده دل من دم تو آن خاله گل تا سار مال چرا سه دست مخلوق کار نست کوتار داخی پنوبتی ورکی
کپسور به ورکی یو پری
یو پری پر نیم سال پی ور
ده کابل خار پو بیلا بیلو برخو پا زنگری توگا پا میوان وارد سینما پامیر پل محمود خان پل سوخته شهدای صالحین مرنجان غونډی او داسې نور سیمو کې په نشې توکیو ډلې ډلې روغ دي کسان چې ډیره برخه ځوانان او تنکی ځوانان جوړوي سره غونډوي دوی چې د غلا کړو شیانو نه ډکه زړې بوجۍ او کڅوړې په اوګو اچولي وي تر ډیره په ډیرانونو د کابل سین په څنډو په ویجاړو کورونو او کندو کې سره راټولېږي زاړه خیرن او شلېدلې صادرونه او کمبلې پر سر اچولي وي او د هیروینو په څخلو اخته وي د کابل ښار اوسیدونکي وایي چې د هرې ورځې په تیرېدو سره په نشې توکیو د روغدو کسانو شمیر زیاتېږي او دوی هم ورڅخه ډیر پتنګ شوي دي
بار سال تعداد نمیشه 10 نفر بود امسال به درد 200 نفر هم زیاد شده
که جلو فروش گرفتنش خود دیگه زیاد شده نمیره من
خیلی چرا این پودر فروش ها را چرا اینا را نمیگیرن
منم فیضان لاقه دا که خبر از داکم خلق در مواد خرسی اول آقا خلق دیزگیر کی
در چیر تا خرسی گنو تاست مواد
یا باقا علی مردان و دا غصه های طول مرکز که خبر داد چی در طول بند چی اول آقا مواد خرسی اول آقا ختم کی بیاد آقا پودریان
ها وام ریدل چی پراپور کې البته نسیم شفق خبری کړی وی په دی باندې د ازادي رادیو نور خبري اعلانو هم د افغانستان په بیلا بیلو سیمو کې راپورونه برابر کړی دی او تاسو حتما اوریدلی ازادي رادیو لاره او دغه اندېښنه ډیره زیاته ده د خلکو منځ کې چې دغه مخدر مواد دومره په آزاد خرسيږي نو لکه څنګه چې د کابل خاریانو یو خاریم خبري وکړي وی ویلی چې خپل د سترګو لیدلې حالې ولیدو چې په خپل کوڅه کې په خپل مالت کې چې په خوا الته دی ویلی چې یو لس کس اوس خبره لسهاو ته رسیدلې ده ځکه چې خلک یې په اسانه ترلاسه کولی شي په هر حال په نورو خپرونو کې به خامخا البته دغه مسله لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ له مختلفو اړخونو نه کېدی شي ورته وکتل شي موږ به په دې پروګرام کې د روغتیایي اړخو سیړو چې په روغتیا باندې اثر کوي په نورو پروګرامونو کې به ازادي راډیو خامخا له مسؤلینو سره هم خبرو کې چې څنګه کېدی شي د دې مخنیوي وشي د پروګرام په دوهمه برخه کې به د هم ووري چې په افغانستان کې په مخدر او موادو باندې د خزو روګدو خزو کسان هم مخ په ډیری دود او په ډیره هم اندیښنې دي ډاکټر صاحب محمد اقاص تنګزی بره ته خبرې وکړي په دې باندې او تاسو هم کولی شئ چې ټلیفون وکړي ازادي رادیو ته او مستقیما له ډاکټر صاحب سره خبرې وکړي خپل پوښتنې مطرح کړي او همدارنګه خپل نظرونه ووایي خپل د سترګو لیدلې حالونه راته ووایي په کابل کې د ازادي رادیو دوا د ټلیفون نمبر دی 0999203500 او بل نمبر ده 0700222555 او یا هم که په اروپا کې غواړی ازادي رادیو سره تماس ونیسي او ټلیفون ورته وکړئ نو 00440 دا کوډ دی روسته به بیا 22112 1001 او یا هم بل نمبر 2301 3301 او یا هم 4301 باندې ټلیفون وکړئ او مستقیما له ډاکټر صاحب ستنکسي څخه پوښتنه وکړئ او خپل نظرونه ازادي رادیو سره شریک کړئ خا ډاکټر صاحب محمد اقاز به ډیره خبرې نور نه کومه تاسو د داسې یو ډاکټر په توګه باندې چې دغه معتادینو سره سروکار لري موږ خو دا د خلکو اوازونه واوریدل د کابل د خاریانو اوازونه واوریدل تاسو د یو ډاکټر په توګه څه وایي خلک وایي چې د پخوا په نسبت د دغه مخدر موادو ترلاسه کولو باندې چې دوی په اسانۍ ترلاسه کوي ناروغان یعنی معتاد کسان ډیر زیات شوي دي تاسو ته پروښتون کې څومره کسان د دې کسانو شمیر څنګه دی نه د پخوا په پرتله باندې ډیر کسان راځي د دې لپاره چې دغه مواد پریږدي او که څنګه
بسم الله الرحمن الرحیم اول هر څه مخ کې تاسو نه مننه کوم دل پر تاسو استودیو ته زه ربل شوم نن او بل تاسو دی استودیو له طریقې ز ټولو مسلمانانو ورونه ته د روژې مبارکي وایم او باید په دې موضوع په اړه کې داسې وایم چې څنګه چې موږ مریضان درلود هغه مریضان نسبت دی و سره کافی زیات تفاوت پیدا کړی دی چې کې دې شي دې سره ډیر زیات عوامل تړلي وي سیو دی دی او ملنه کې دیسی وایو سه سات هدی په بیکاری یا د نشتون د کار ده. سن اکثرا ډیر کسان ښه تحصیل لري او ښه هر څه ویلي دي، نو په تاسف سره فعلا داسې ښه کارو ته نشته، یعنی زمینه د بیکاری موجوده ده. بله دغه مسله د دې تر څنګ موږ د فعلاً دپاره مشکل دا لرو چې تر اوسه پورې په داخل د افغانستان کې په کافي صورت سره مخدره توکي پیدا کیږي. یعنی دا په دې صورت سره باید داسې ووایم چې اکثر ځایو کې که چیرې تاسې لاړ شئ په مخدره توکو باندې کسانو نه تاسې پوښتنه وکړئ، یا تاسې خپلو مناطقو ته لاړ شئ، په ډېرو حالاتو کې به تاسې خپله دا پیدا کړي، یعنی په آزاد صورت سره په منطقه کې دا پیدا
کړي. لکه دا زمونږ خبریال چې په کابل کې وبخې پوښتنې کړې وي او خلکو ورته وویل، هغه معتادینو خپله وویل چې مونږ کتار دي کوڅه کې ناست یو آزاد خرسي کې. رښتیا دا خبره
څنګه چې معتادینو خپله دا اعتراف وکړ، نو په دې اساس باندې کله کله کلینیکو ته د معتادینو لاړ شي د تداوۍ لپاره، هغه لینونه پخوا سي جوړ شوي چې د تداوۍ لپاره لیستونه جوړ کړي وو، که پخوا یو کس وو یا دوه کس وو یا پنځه کس وو، فعلاً تعداد کافي زیات شوی ده. نو د دې تر څنګ فعلاً هم هغه مشکلات چې پخوا موجود وو اوس هم دي، لکه تګ و راتګ د مهاجرینو خپلو ګاونډیانو ته د فعلاً دپاره هم هغه جریان لري. یعنې اکثرا هغه معتادان چې غیر له دې نه چې دلته په کابل کې معتاد شوي دي، په افغانستان کې معتاد شوي یا په کلیو کې معتاد شوي دي، د دې تر څنګ زیات کسان یې له نورو ځایونو راځي، خصوصا د موږ د ګاونډیانو نه. په دې اساس باندې موږ ویلی شو اکثرا دغه مریضان چې موږ ته راځي د پخوانی کافي تعداد زیات شوی ده. نو غیر له دې نه دغه مسایل چې موږ دلته څیړو، نو په خپله کلینیکونو کې دا شواهد موږ ته ښیي چې تعداد د مریضانو یا د معتادینو د پخوانه تر اوسه پورې کافي زیات شوی ده.
مننه کوم
باندې هغه عوامل
ډاکټر صاحب په دې باندې وروسته نورې خبرې هم وکړي. تر اوسه تاسو دا ویلې چې عمده مسله دا ده چې ډیر خلک، حتی هغه کسان چې ښه تحصیل هم کړی دی مګر وزګار دي، بیکاري او مختلف نور مسایل تاسو یاد کړل، مهاجرتونه هم دا ټول پکې اثر لري، او تاسو ویلې چې د ناروغانو شمیر د پخوا په تناسب باندې ډیر شوی دی. وروسته به بیا په دې مسلې باندې به خبرې وکړو چې یو څوک چې معتاد وي، تاسو د یو ډاکټر په توګه ووایي چې آیا د دې امکان شته چې سړی پریختیا هم د دې مخدرو موادو نه ځان خلاص کی؟ او ډیرو خلکو سره دا ویره ده چې وي دا یو ډیر خطرناک کار دی او ناممکن دی. په دې به بیا د پروګرام په لړ کې خبرې وکړي. دا اوس حبیب کامران صاحب له سویډنه په ټلیفون کې دی. او بخښي کامران صاحب چې تاسو په ټلیفون کې انتظار وایستو. خراب وایي.
السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ستر مونږ په پی خور پر زجانې تاسو ته او ګران ډاکټر صاحب ته خپل سلامونه په شمول د قدرمن اوریدونکو وړاندې کوم. ډیر
وعلیکم السلام.
تاسو څخه یو نړۍ د افغانانو په نمایندګۍ تاسو څخه یو نړۍ مننه چې هر وخت تاسو ډیر ښه پروګرامونه او دا ډیر ښه پروګرام دی. نو زما په ډاکټر صاحب څخه یو دوه کوچنۍ پوښتنې دا به وروسته بیا یو کوچنی نظر لرم که اجازه لرم.
ولې نه، مهرباني وکړئ، ستاسو همیشه ښایسته نظرونه یي.
ډېره مننه دا ستاسو مهرباني ده. نو ډاکټر صاحب څخه مې یوه پوښتنه ده. ډاکټر صاحب، دغه دوی ولې دغه په مواد مخدر چې اخته کسان ولې چې یو ځای یو خرابه یو چټل ځای ویني په هغه کې دوی سره راټولېږي؟ د دې دلیل څه دی؟ او بل دغه مواد مخدر چې دا خلک اخته وي، دا د اوبو څه ولې بد وړي؟ نو هغه یو دغه خورې یو کوچنۍ ټوکه ده. نو یو کال بعد یو روینه لمبېدلې وو، هغه بل ملګري ورته وویل څه کوې انډیواله، خو د ځانه چې د اوبو مکړۍ جوړ کړی دي. نو زه به دا ووایم چې خور ستاسو په اجازه باندې دا مریض دی، او فامیلو ته دا زما توصیه ده، یا دا زما د ښځه چې دې ته د یو مریض په سترګه وګوري، نه د یو داسې انسان. خو دا موږ ته مالمېږي، ما لیدلي دي په خپلو سترګو چې هغه ته بېخي یو د یو څپلۍ په شان اهمیت هم نه
وایي. دا پوډري دی، خلاص
پوډري دی. نو زه وایم چې دا یو مریض دی، دا نه ګهانه اخته سوی دی، دا ګهانه دا په نتیجه یا په اخري عواقب نه و خبر چې زه به داسې کېږم. هیڅوک دا نه غواړي چې خپله ځواني خپل ژوند ودغه کې ودغه رقم هلته ورسي. نو زما د ده قدرمنو فامیلو څه دغه هیله ده، دغه غوښتنه ده چې دته د یو مریض په سترګه وګوري، لکه د یو مریض تداوي چې کوي چې د رقم یې تداوي کړي.
کورم ودان ژوندۍ اوسئ. ستاسو د ښایسته نظر نه او پوښتنو نه هم ډاکټر صاحب لږ وروسته درته ځواب ووایي. یو بل اورېدونکی دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ته لطفا خبرې وکړئ.
الو السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ډېر ښه راغلی.
زه ګلشاه خان خبرې کوم له دوبۍ نه.
مهرباني وکړه ګلشاه خان له دوبۍ نه.
خو پور جان گور دلتا په امارات کې دلتا نسوار چې سو خرڅې 2000 درهم مخالفت 2000 درهم تقریبا 15 افغاني راځي کا
خدا جریمه کیږي
نسوار په امارات کې نشي خرڅولای دلتا نسوار څوک نه چکولای په دې ملکی وسراسه نسوک مخادر مواد کوي نه لیوانه نسوک تا ورته په افغانستان کې اول ځ خپل ولایت خبره درته زمونږ په اورګون ولسوالۍ کې په جارې باندې هر دکاندار ته چې ورشه له هر دکاندار سره ښه په اسانۍ سره میلاوېږي نو خلک خو خود څه کوي ماشومان دي په کوڅو کې ګرځي ځوانان دي کار نشته نو ورشه راځه چرس راواخلي بس ښه په اسانۍ سره میلاوېږي زموږ په ولایت کې
نو ستا کوم خاص نظر شته مثلا ته چې اوس په اماراتو کې مثلا د یو تجربه تلته لیدلې ده او متاسفانه په ټلیفون کې نشته نو زه هیله منم چې دغه حبیب کامران صاحب په شان تاسو هم د خپل نظرونه هم وایي کېدی شي هغه تاسو چې هغه کومه سیمه کې ژوند کوي ممکنه د ډیر ښه ممکنه لارې تاسو وښیي مهرباني وکړي ازادي راډیو د خبري وکړي
سلامونه او نیکې هیله خبرمنې پرې دې خورې تا ته ډاکټر صاحب ټول اورېدونکو ته وایم هېوادوال ښه بخښلې مې ننګرهاره
ډېر ښه راغلی هېوادوال صاحب کور دې ودان
ډېره مننه په دې هیله چې یو ښه او اسانه روژه مو پیل کړې او د ډېرو عبادات او طاعتونو هیله درته لرم او د قبولیت په شمول نو نظر هم لرم او ډاکټر صاحب مې یو پوښتنه هم لرم
مهرباني وکړه اول د پوښتنه ووایه او بیا دې نظر ووایه
نو پښتانه خو څه ډول دي چې ډاکټر صاحب نو دا پښتانه غواړم چې دا کوم کسان چې په دغه عمل باندې اخته دي دا کله دې نه مثال خبرې وګرځي یو تداوی د دوی وشي آینده کې بیا هم دوی خداسي عمل کوي د آینده کې دوی زه د کوم کوم تکلیفونو سبب او باعث ګرځي چې دوی باندې دا تکلیف راشي او بیا دا ډاکټر صاحب په دغه روزه کې چې کوم کسان په مسوار یا په ذکر ته یا په نور مشو باندې روغ دي دی هغه ته ډاکټر صاحب څه توصیه لري چې دا دوی څه وکړي په دې روزه مبارکه کې دا د دوی دغه عمل د پریښودلو لپاره ډیره ښه موقع نه ده او نظر په دې ډول لرم چې حکومت باید په دې اړه کې ډېر ګامونه واخلي دا کولای شي حکومت څه نه شي کولای چې وغواړي دوی باید اول د دغو کسانو مخه ونیسي چې دوی داسې یو عمل کوي او دلته خورجانې مونږ وینو دا د همدغو خلکو نه درس اخلي ماشومان وي دا کاغذونه فرار ټول کړي دا د کتابچو کې هغه سره تاو تاو کې یو ته ویني چې بیا په هغه خولې باندې سر په هغه دوګه باسي یا د سې سیستم ته مرګي راخلي چې دغه منځونه فالګاوي ول لګي دغه سر په ور ورګي بیا هغه دوت په خوله باندې کشکې ځان لپاره نو ول اکتوبر نه دغه کسان چې دوی ویني بیا به راسي او عادت اخلي هغه چې رد شي بس بیا په دې خبره چې هغه بس یو نشي یا یو ایرونی ته خطر وي لرنه
ها کور دې ودان خسته خبرې دی وکړې یو څو دقیقې به ټلیفونونه تاسو نه اخلو او ډاکټر صاحب ستانکزی ته باور ورکو چې خبرې وکړي ډاکټر صاحب تاسو خو دا اوریدونکو خبرې مو اوریدي پښتنې مو اوریدي حبیب کامران له سویډنه پښتنه وکړه د یو ډیر ښه توصیم لرو د خلکو ته ویلي چې یو څوک په نشي مواد باندې روغ دی نو کورنۍ دی هغه ناروغ وبولي او څنګه چې د نورو ناروغانو سره په نورو ناروغیو کې چلند کوي دی کې دی هم کې او هغه ته د سپکاوی نه کوي او یو پښتنه وکړه ویلي ولی دغه په مخدره مواد باندې اخته کسان چې وګوري اکثرا دوی خپلم جامعه ډيري چټلي او به هم نخوخيږي او یو ټوقه وکړه او وی دوی اکثر داسې خرابو ته زی ډيري چټلو زینو ته چې حتی حیوانات په اسانۍ ورته نيزي او دی عملته ناشتي او بیا د مخدره مواد استعمالي وستاسو سوې چې د دې لڅه دی ولی دوی د سکی
کورمدان محترم حبیب صاحب د سویډن څخه السلام علیکم ورحمت الله بیا تاسو سلامونه علیک اما تاسو د اول څول په اړه کې به دوه مې اصلا د خپل یو تکلیف د دماغي تکلیف ده هر هغه څوک اوس مریض ویني یا معتاد ویني اصلا هغه کلمه د معتاد فعلا مردود ده اصلا دغه کلمه باید استعمال نشي د فعلا لپاره اصلا هغه څوک چې غواړي چې مریضان خصوصا د احتیاط وګوري هغه سي چلند باید درسته شي لکه نور مریضان سمو متاثر لرو نور مریضان کله د سینې درد ته وي کله د پښو درد ته وي کله نور مشکلې عیني مریض موږ هغه مشکل لرو نو په دې اساس باندې دوی ولې ستاسو په سوال مطابق باید وایم چې دوی ولې د خرابو ته ځي ولې بدو جوړو ته ځي ولې نامناسب یا ناپاکو ځایو ته ځي نو دا په دې حساب باندې اکثرا د خلک څخه د دواګانې اخلي یعنی مخدرات دواګانی دا یو کلمه لرو په نوم د سایکو اکټیو دواګانی دا هغه دواګانی دي چې هر هغه څوک چې دا استعمالوي خپل دماغي تکلیف ورته پیدا کوي یعنی د دماغ د تخنیکی لنګانو وایي درې ساحه د
تخریبی یا متاثر کی سم قشر دے دماغ دے خپل کورٹیکس ورتوی دا د منځوري یا کموي ابل سیستم دی لیمبیک سیستم ورتوی هغه سیستم دی که څوک په نارمل انسانانو کې که چیرته روزانه یا ډوډۍ خوري یا اوبچ کی یا له هر څه نه لذت وړي نو په نارمل حالت کې دا چون سالم ده دا سیستم نو ډیره مزه ترې اخیستلی شي نو کله کله څوک په مواد دی مخدره باندې هر توکي چې دوی اخیستی وي نو د دې یو علت دا دی چې دا سیستم خرابوي یا یې ضعیفوي څنګه چې په نارمل حالت کې د خوړو نه یا د څښاک نه ښه مزه اخیستله نو په دې اساس باندې فعلاً دپاره دوی نشي کولی چې دا هغه مزه ترینه ترلاسه کړي بل یو د عواملونه دا ده چې هغه څوک چې تکلیف د دماغي لري چون دغه دماغي تکلیفونه اکثرا دغه مریضان خپله باعث دی کیږي چې حالت د ډپریشن ته لاړ شي یا خفګان ته لاړ شي نو په دې اساس باندې دوی نه غواړي سره سې عوامو خلکو سره اوسیږي نو کله کله دوی معمول دی حالت په اصطلاح سره مخه ګرځي چې هغوی د لاړ شي سره یو ګوشه ځای ته خصوصا هغه سې ګوشه ځای کې چې په اصطلاح سره څوک یې پوښتنه ونه کړي فرض مثال هغه د کور نه وځي کله چې کور نه ووتل داسې یو ګوشه ځای پیدا کوي چې بل څوک یې ونه ویني دا د څه له وجې نه یو خو دا داسې دوی مخدر استعمالوي چې بل څوک یې ونه ګوري بل دا داسې خپله تکلیف د دماغي دو سره یوځای شوی ده دغه تکلیف د دماغي باعث د دې کېږي چې فردا د نارمل انسانانو نه لږ لرې ځان وساتي نو په دې اساس باندې دغه کسان معمول یو کلمه ده په نامه د حاشیره ورتوی یا مارجنلایز په انګلیسي کې ورتوی دوی باید له نورو نه ګوښه اوسیږي معمول ځي سره اکثرا مریضان به تاسو کتلي دلته دل پلارو کې پراته وي پلونو کې پلارته وي د پلونو لاندې کې چې تاسو ولاړ شي اکثرا د پلونو لاندې دوی پراته وي جامې ښې نه وي نو په ځان باندې رسیدګي نشي کولای نو په دې اساس باندې چون موږ دته وایي دا یو دماغي مریضي ده دا یو تکلیف ده نو ټول کسان چې معتادان ګوري هر څوک چې دي څه نارینه دي څه زنانه دي څه ماشومان دي فعلا هغه د مریض په سترګه باید ورته وکتل شي او دغه چلند هم لکه د نورو مریضانو ورسره وشي او باید دومې پوښتنې په باره کې څنګه چې هایدروتراپي مسله ده او څنګه دا خلک ولې د اوبو نه تښتي د څه له وجې نه اوبو کې معمول دغه کسان یوه د تداوي لاره موږ خپله په نامه د هایدروتراپي لرو یعنی د تداوي یوه لاره همدغه ده اکثر یو لاره د تداوي یوه ستراتیژي همدغه ده د تداوي په اوبو باندې کېږي موږ ډېرې زیاتې لارې د تداوي لرو یو هغه تداوي لارې دي چې په اصطلاح سره د دواګانو په حساب باندې موږ دوا ورته ورکو ډاکټر معذف ورته وي او دواګانې هغه مخصوص سي خاص دي د تداوي لپاره وي دغه نه کار اخیستل کیږي هم په ډیرو حالاتو کې غیر لدی نه موږ په نامه دی یو مکس حالت دی سي ګډ حالت دی سي هم د تداوي د دوايي نه کار سره اخلو او هم د دوبونه یو کلمه ده په نامه د کول ترکیب په نامه باندې کې تاسو اوریدلې دي طبي لنګانه کله کله تاسو به د مرغان یا فیل مرغان کله کله چې دوبونه راوځي د سره غونډ شي نو کله کله دې مریضان تاسو داسې احساس پیدا کیږي دوی ته مخ په معمول توصیه ورته کو چې تاسو لاړ شئ هم ته یو سطلوبو یا دوه سطلوبو نسبی یخی ورته پیدا کی نو معمول دا یخی اوبو تنا په ګرم موسم کې وي اما زیات حالات کې چې ته موسم خراب وي یا ډیر سوړ وي نو هغه وخت کې نور ته وایي دا کارو کې د دل لپاره باز نور تکلیفونه ورسره دي یا نور مرزګیان ورسره دي سو غو دې نشي کولای د اوبو سره هغه وکړي نو یو لاره د تداوي خپل موږ په نامه د هایدروتراپي باندې لرو دا د اوبو اچونه ده چې کله کله دوی ته احساس د دې پیدا شي موږ په وخت د تداوي کې یعنی مواد مخدر دې سره قطع شي دا توکي ور باندې قطع شي دې باندې تکلیفونه راځي کله کله راځي بعض خلکو باندې کله استفراق ورته پیدا شي کله دردونه ورته پیدا شي دا هغه دردونه دي چې دې ته موږ اصلي دردونه نه وایو نو په دې اساس باندې دې ته یو یو استلال لرو په نامه د کاذب دردونه ورته وایو شروع ته احساس دې پیدا کی کله سم مواد قطع سوله چون مواد دې په خوانه په کلو کلو اخیستل نو په زمان کې دغه مواد دې د بدن نه وځي یا کمیږي نو مجبور ده دا یو ریاکشن د بدن یا عکس العمل د بدن دی نو په دې اساس باندې صدا سپرس کو یا کمی کو یا رټټ کو نو موږ دا یو توصیه ورته کو چې کله کله تاسو دې خوبونه کار وخلې نو دغه یو اصطلاح موږ هم دلته لرو په نامه د هایدرو تراپی په نامه
کورم ودان د حبیب کامران سے پختنی جواب شو ډیر خسته جوابونه تاسو ورته ویلې دغه یو بل اوریدونکو هوادوال لنګراره د ویلې چې هغه کم کسان خوځوم چې دا دویمه اصلي پښتنه به دویمه نیمایي ته د پروګرام پریدو ځکه چې په دې برخه کې به تاسو وروسته د خبرونو نه په دې تداوی باندې په دوهمه برخه کې خبري وکړي چې که مثلا یو څوک په مخدره موادو باندې اخته وي څنګه کول شي چې تداوی شي او دغه ویره ډیره زیاته ده د خلکو منځ کې فکر کوي چې وي کزه تد څنګه اول خو وي چې تداوی ممکن نه ده یو تعداد دا خلک داسې فکر کوي وي چې چیرته مثلا کنه یو څوک په مخدره موادو اخته وي یو بیا غ بستر شي بیا د امکان لري د تمایل ورته پیدا شي یا پاینده کې کوم ناروغي چې شي دې نویره لري په دې به مفصل خبري وکړي خود دې یو اشاره دا و چې ویلی وس د روژې میاشت ده ډاکټر سیب سوي چې د روژې په میاشت کې یوازې دا ده مثلا د هیروینو دا مثلا د نور شین هم دي چې خلک ډیر زیات ورباني عادت دي مثلا چرسو باندې یا مثلا تا سیګریټو د نور شین وای د ډاکټر سیب نظر څه دی چې د روژې ورته مناسب وخت نه دی چې څوک یو فکر وکړي او دا پریدي
اصلا په صورت د موږ سره کچې ته موږ په مخدراتو غږیږو یو مسله ده او کچې ته په نورو تقریبا سم مخدرات په کټګوري کې شامل نه دي لکه نسوار او سیګریټ هغه بل موضوع دی بل بحث دی نو کچیر ته هغه کسان چې تخته دي روغ دي په تریاکو یا فرزن هیروین باندې نو ته موږ خاص تداویان لري یا خاص لارې لرو سپرې دي سرقه می پرې دي هغه به ورسته موږ تاسو یو غږیږو اما رازو په دې برخه کې چې دوی وایي چې د نسوار مسله ده د نسوار خپل یو عادت دی کچیر ته عادت په عادي حالت کې تقریبا دغه بدلول نسبی لږ مشکلات پیدا کوي بعضی اوقات فرض مثال که چیرته موږ تاسو وایو چای پریدو نو د چای په پریښودو لپاره موږ یو وابستګي لرو په نامه د دماغي په نامه ده دا وابستګي د دماغي لري یا په دې باندې تړلی دي فرض مثال په نسوار کې عین کیس دی که چیرته احتمالا دوی دا وا نخلی یا له دنه کار وا نخلی او دا مصرف نکي کېدل شي نسبی یو سرګیچي یا سرګنګسي ورته پیدا شي نور زیات غوښته مشکل ته نه پیدا
کوي نو ډاکټر سیب لګرو سبب دې خبرې وکړي او اوریدون کې د ډیر زیاته منتظر ده میرا بنی او کې خبرې وکړي ازادي رادیو ده او بخینه غ غرازی او ستاسو زستاسو غ اورم ډاکټر سیب ستاسو د ټلیفون په خاطر باندې خبرې خپل باندې کړی او منتظر دي چې ستاسو आवाज ووري میرا بنی وکړي
سلام علیکم
سره د ټلیفون شیخ او مېرمنې خیمه ژوندۍ اوسې ټلیفون کې ډیره منتظره پاتې شوې لطفا خبرې دی وکړه چې ډیر مصرف په در باندې راشي بیا
رحمن الله السلام چاته وایم چې لږ دې کو ډاکټر سپېان څه پکې پر دې ځان کار لرم غواړم چې خوش مراد درته سفر دې کار لرم
خا نو تاسو کولی شئ چې د زمنګ تخنیکی همکار سره خبره وکړئ دوی به دا تاسو شمیره ولي کی کورم ودان بیا به از حتمان تاسو سره ټلیفون درته وکم او خبرې به وکم کورم ودان یو بل اوریدون کې دې مهرباني وکړئ ازادي رادیو د خبرې وکړئ
وعليكم
السلام وعليكم السلام
خان د فراد ولایت خصوص خو په تماس کې مو سره د تاسو سره پوښتنه ده چې د نړیوالو سکیورټي او د مار باندې د دې د کوم راوړی
ها ډاکټر سیپتا سپوښوې د دوی په پوښتنه باندې سم
متاسفانه
دا پوښتنه دي چې یو وری تکرار کی او دومره د فرانه ټلیفون کړی زم سم په پوښتنه شوم چې اصلا د هدف څه دی دا پوښتنه دي چې لږ تکرار کړئ زه واضحه اها
دا دماغ مې د ټول څه نه کیږي چې دماغ مې باندې د ډاکټر صاحب سره دماغ د فارو علاج راوښي
ها دا ډاکټر سیب نن په دې مخدر او مواد باندې خبرې کوي د نشایانو باندې خبرې کوي او کبیا وخت و خامه خبره په دې باندې هم درته کوم نظر درکې او کبیا نونو په نورو پروګرامونو کې به د دماغ او خاص یو ډاکټر ته راوړو چې خبرې وکړي کور دې ودان ژوندې وسی چې ټلیفون دې وکړو لوخ نه دی روخه نو تاسو چې زما په نظر باندې شیکلا یو ځنګړی موضوع پروګرام ته وی کې پدې باندې تاسو پوښتنه وکړي دغه ډیر خې هم به مونږ په یوه موضوع باندې خې خبرې وکړې شو او هم به ډاکټر صاحب پر هټۍ باندې تاسو ته جواب درکړي شي په هر حال ډاکټر صاحب او بخې چې مخکې دې اوریدونکو د پر تاسو خبرې غډې وډې شولې کولې شي چې ادامه ورکړي هغه اوریدونکو پوښتنه کړي و چې د روژې په میاشت کې څومره مناسب وخت دی چې یو څوک مثلا پدې مواد باندې اخته یو د پزنګړی توګه باندې دغه د نسوار او سیګریټو مسالې یاد کړ چې موږ د پروګرام موضوع نه خو بیا هم د یو څه ارتباط لري د عادت په حساب کې اتیادم نه نو ستاسو یو نظر یو غوښتو او وخت ډیر کم دی په دې کم وخت کې خپل یو څو لاندې سپارښتنه کې وکي
زموږ دوه مسلې څنګه سمخت مرته ذکر کړل یو دا د اتیاد مسله ده چې
په مخدره توکو باندې ستوګختوي. یو د غو لپاره پروګرام دی اصلا موږ خاص تداوی پکیج غو لپاره لرو. یو هغه کسان چې اصلا د مواد لکه نسوار او سګرټ دا شامل دي قوي مخدرات نه دي، نو په دې اساس باندې دا د عادت مسله ده. که چیرته احتمال یو څوک پروژه کې وغوړي چې نسوار پریږدي، نو بهترینه لاره ده یا بهترین وخت یې داسې دا وکړي. تنها مشکل بس دې ته پیدا کړي د ډېرې کمې مودې د لپاره تنها یو سرچرخي ده عادي یو سرګنګسي به ورته پیدا شي. نو دغه عادت کېدلی شي په زر یعنی په کم مدت سره د تبدیل کې او کوم خاص تکلیف هم دته نه ورپېښي. که چیرته احتمال یو څوک نسوار لري یا ډېر کلونو باندې د نسوار اخته شوي او ډېر کلونو سره د نسوار وهلي یا کاتین اخیستي وي، او که چیرته دی وغوړي د روژې په وخت کې یا د روژې په ورځو کې دا پریږدي، نو یو لاره یې دا ده چې کېدلی شي د دوی خپله د مسله د بدني تحمل یا مقاومت د بدن خپله کافي ډېر ښه دې ته مساعد وي چې دې ته ښه ځواب ورکړي یا ذاتي ترینه کار ونخلي. بل دا ده چې هغه د روان له نگانه چې دی متاثره کوي، نو دا ډیر موقتی یا د کم وخت لپاره، نو په دې اساس باندې په دوړو حالت کې د ته کوم مشکل نشته. نو که چیرته احتمالا هغه کسان چې غوړي نسوار پریږدي، نو دا یې بهترینه لار ده او ډیر غټ مشکل به دې ته پیدا نه کړي. نو تنها یو ساده لکه سرچرخي او سرګنګسي، نور کوم خاص مشکل نه ورته پیدا کړي.